السلام علیکم سات په افغانستان کې د مبشین دوی بجیس ولې تاسو زموږ غږ لازادي رادیو اوري تر راتلونکي یو ساعت پرې د افغانستان او نړۍ پر ارتباط باندې بیلابیل خبري مسایل راپورونه خبرونه مرکه اوریدلی سي. زه قاسم سلام علیکم د تخنیک په چارو کې را سره رامین کاکړ همکاري کوي. د نن ورځې په خبرونه کې عمده مسله دا ده چې د افغانستان ولسی جرګې ور بیا له حکومت څخه وغوښتل چې د بهرني سیاست اساسي کرښې دوی ته ورولېږي څو تصویب کړي. د دې ترڅنګ نور مسایل هم پرونه خبرونه کې درته لرو خو پیل په خبرونو کو. په نړیوالو خبرونو کې د نن ورځې عمده خبرونه دا دي چې راپورونه وایي یو روسي الوتکه له څه باندې 200 مسافرو سره د مصر په سینای ټاپو وزمکې لوېدلې ده. دغه را زوري چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری نن قرغزستان ته ورسېد. ټاکل شوی نوموړی په دغو څلور ورځني سفر کې د منځنۍ اسیا له 5 هیوادونو لیدنه وکړي. د هر څه وروسته واوري لمړی کورنی خبرونه لرو. اجمل تورمانه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګې په جمهوری ریاست کې د یو خپلواک اقتصادي مشاجریت د جوړولو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تقنینی فرمان رات کړ. د بلخ ولایت دولتي شورا چارواکي په دغه ولایت کې د نامنیو د پراخېدو او وسلوالو مخالفینو د فعالیت له امله اندېښمن دي او په کابل کې د فرانسویان روغتون د خپلو پراختیايي کارونو په دوام د پاخو عمر کسانو یا لویان لپاره د زړه د ناروغیو د درملنې څانګه پرانیستله. پښپړ خبر نو اوري. د افغانستان ولسی جرګې په جمهوری ریاست کې د یو خپلواک اقتصادي مشاوریت د جوړولو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تقنینی فرمان رات کړ. دغه فرمان چې څومره د پخوا ولسی جرګې ته لیږل شو د جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې پرې رایګیری وشوه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل
فرمان رئیس جمهور اسلامی افغانستان
د وی په جمهوری ریاست کې د اقتصادي مشاوریت د جوړولو په اړه د افغانستان د جمهور رئیس فرمان رات شو. تر دې دمخه د ولسی جرګې کشمیر غړو ته هواد اقتصادي وضعیت ته په پام سره د داشان تشکیلاتو رامنځته کول اړین نه ول بللی. د بلخ ولایت د ولایتي شورا چارواکي په دغه ولایت کې د نامنیو د پراخېدو او وسلوالو مخالفینو د فعالیت له امله اندېښمن دي. د بلخ ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد ابراهیم خیراندیش ازادي رادیو ته ویلي چې په چمتال، شولګرا، دولت آباد، کوشنده او زارې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه د پخوا په پرتله څو چنده زیات شوي دي. ښاغلي خیراندیش وویل چې وسلوالو مخالفینو تر ډیره په یادو ولسوالیو کې عام خلک او سیمه ییز پولیس په نښه کړي. په ورته وخت کې شمیر دغه ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو د ناسم چلند په اړه هم ویل شوی دی. د یادو سیمو اوسیدونکي له دولت نه غواړي چې د دوی امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. او په کابل کې د فرانسویانو روغتون د خپلو پراختیايي کارونو په دوام د پاخو عمر کسانو یا لویان لپاره د زړه د ناروغیو د درملنې څانګه پرانیستله. د ماشومانو لپاره د فرانسوي روغتون چارواکي وایي چې په دغه نوي مرکز 1.1 میلیون ډالر لګښت راغلی او هر کال به د شاوخوا 5500 د زړه د ناروغانو د علاج وړتیا ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په دې باور دی چې په هیواد کې د ننه د داسې مرکز په جوړېدو سره به بهرنیو هیوادونو ته د افغان ناروغانو تګ کم شي. دوی وایي د زړه هغه عملیاتونه چې پخوا به په نورو هیوادونو کې ترسره کېدل اوس په خپله په افغانستان کې شونې دي. د یادونه ده چې اوس مهال ډېری افغان ناروغان د درملنې لپاره ګاونډي هېواد پاکستان او یا هم هندوستان ته سفر کوي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
راپورونه وایي یو روسي الوتکه له څه باندې 200 مسافر سره د مصر په سینای ټاپو وزمکې الوتلې ده. مصري چارواکو ویلي چې دغه الوتکه له وروسته لاغه چې د شرم الشیخ له هوایي ډګر والوته له راداره ورکسوه. د مصر د صدر اعظم شریف اسماعیل دفتر ویلي چې الوتکه په منځني سینای کې رالوېدلې ده. د روسیې د هوایي چلند ادارې وړاندې راپور ورکړی چې د دوی مسافرونکو الوتکه ورکسوې ده. د دغه ادارې وایند سرګي ایز فولسکي تاس خبري اژانس ته ویلي چې د نوی راپورونو لمخې ای درې سو شل ډوله مسافرونکو الوتکه له شرم الشیخ څخه د سنت پیټرسبرګ پر لاره وچې لاراداره ورکسوه. دوی وایي په دې الوتنه کې 212 تنه مسافر او عمله سپارول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری نن قرغیزستان ته ورسید. ټاکل سوی نوموړی په دغه څلور ورځني سفر کې د منځنۍ آسیا له پنځو هیوادونو لیدنه وکړې. نوموړی نن د بشکیک په څنډو کې په ماناس هوایي ډګر کې کښته سو او د قرغیزستان د ولسمشر المازبیک اوتمبایف او د هغې واد د بهرنیو چارو وزیر سره د لیدو په نیت د پلازمینې په لور روان سو. کری په پام کې لري د قرغیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان له چارواکو سره د لیدنې پر مهال هغوی ته ډاډ ورکړي چې متحده ایالات په دوی یوازې پرې نه ږدي. د منځنۍ آسیا حکومتونه اندېښنه لري چې له افغانستان څخه په تدریجي ډول د امریکایي سرتیرو په وتلو سره به په سیمه کې د امریکا لیوالتیا راکمه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بشري حقونو د مدافعینو لخوا تر فشار لاندې دی چې په دغه سفر کې کوربه هیوادونو ته د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په اړه خبرداری ورکړي. هیومن رایټس واچ پرون ویل چې جانکري باید د دغو هیوادونو مشرانو ته په زغرده ووایي چې د بې موجبه بندي کولو د بې موجبه بندي سوي کسانو خوشي کېدل د بشري حقونو د ملاتړو ډلو او خبریالانو د فعالیت ازادي او د بشري حقونو د اساسي ژمنو ترسره کول د دوه اړخیزو روابطو د پیاوړتیا یوه مهمه برخه ده. خو امریکایي چارواکي وایي د دې ترڅنګ کری لیواله دی چې هغوی ودونو ته د امریکا د ملاتړ له اړخه هم ډاډ ورکړي. د رومانیا چارواکي وایي تېره شپه په پایتخت بخارست کې په یوه نایټ کلب کې چاودنې او اورلګیدنې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي او اته اتیا تنه نورې ټپیان کړي دي. د رومانیا د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وویل دا پیښه د بخارست په ښار کې په وروستیو لسیزو کې تر ټولو ناوړه پیښه ده. دغه نایټ کلب د پیښې پر مهال له خلکو ډک و. عیني شاهدان وایي د نایټ کلب دننه د اورلوبې چاودنې وسوې چې له امله یې د ودانۍ چت او ستنو اور واخیست. یو عیني شاهد رویټرز خبري اژانس وویل چې د اور څخه د تېښې مهال یو شمېر کسان تر پښو لاندې سوه. د نړۍ مشران وایي د وینا پرونی غونډې کې د سوریې د څلور نیم کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ سوی، خو د بشار الاسد د برخلیک په اړه اختلافات لا هم نه دي حل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون وویل چې له خپلو روسي او ایراني سارو سره یې د دغې مسلې د حل لپاره د خبرو په دوام موافقه کړې ده. بل خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس وویل چې په یو شمېر مسایلو موافقه وسوه. دغه راز د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ سیاست د ادارې مشر فدریک موګرینی وویل چې په دې موافقه وسوه چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ یوه سیاسي پروسه پیل سي. د سوریې په اړه د ویانا په دغو خبرو کې د شپاړسو هیوادونو ډیپلوماتانو او د لومړي ځل لپاره ایران هم برخه واخیسته. د نروی یوې محکمې پرون دغلته یو کوردي ملا په اتلس میاشتې بند محکوم کړ. د ملا چې نجم الدین فرج نومېږي د فبروري په میاشت کې یې مسلمانانو ته بلنه ورکړې وه چې هغه عراقي کوردي ووژني چې د قرآن پاک د سوځونې پر مهال یې خپل تصویرونه خپره کړي وه. نوموړي ویلي هر چا چې دغه کس ووژه انعام به ورکړل سي. د محکمې قاضي وویل شاید داسې کسان پیدا سي چې رښتیا هم د دې ملا بلنه ومني او قتل ترسره کړي. محکمې د نوموړي دا خبره پارونکې بللې چې د بیان د ازادۍ په توګه ترې دفاع نه سي کدی. اوس د نه پنځوس کلن کوردی ملا دوه اونۍ وخت لري چې د دې هیواد بلې لوړې محکمې ته مراجعه وکړي. د خبرونو پای.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مل ازادي ریډیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي ریډیو په ویب پاڼه کې هم ستا ادرس دی ازادي ریډیو ټکی کام او هم ازادي ریډیو ټکی اورګ او وړاندې په خبرونه کې. په دې خبرونه کې مو د سر راپور دا دی چې د افغانستان ولسی جرګې نن یو بیا له حکومت څخه وغوښتل چې د بهرني سیاست اساسي کرښې دي جوړې او د تصویب لپاره دې دغه جرګې ته ور واستوي.
بازم برای امروز مخاطب ما رئیس جمهور افغانستان هست که باید این قانون خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان به شورای ملی بفرسته که تا این تصویب شود.
په دې اړه هڅه کوو په روانه خبرونه کې د یو کارپو نظر هم د ځان سره ولرو. دغه راز اوري چې په افغانستان کې د روسیې د شکلتیا د څرنګوالي په اړه به هم په دې خبرونه کې تاسو بشپړ راپور وړاندې سي. که وختو د افغانستان په اړه نور راپورونه هم سته. په بهرنیو راپورونو کې اوري چې امریکا وایي په سوریه کې د بشار الاسد رژیم منځلارو مخالفینو سره پوځي مرستې لپاره یو کم شمیر ځانګړي ځواکونه دغه هیواد ته استوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی حقیقت څه دی او په دوهمه برخه کې د تاندې څنګه اونیس پروگرام دی. په دې خبرونه کې موضوع داده
نه نه تاندې څنګه په دې اړه دا چې څنګه خپل جرأت لوړولې شي. نو څنګه تاسو خپل ځان با جرأت ښکاری او کدا د جینو غونډې بې جرأت یا بې زړه یې؟
او پر درو بجو تر خبرونو وروسته د زیر اسمان کبودیا تر شنه اسمان لاندې خبرونه هم چې په ژوندۍ بڼه خبريږي مهیروي. راځو د خبرونې لمړی راپور ته. لکه څنګه چې مخکې د خبرونې د معرفي په برخه کې وویل چې نن د افغانستان ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ پر دې باندې ټینګار وکړ چې حکومت باید خپل بهرنی سیاست روښانه کړي او مسوده د تصویب لپاره دغه جرګې ته واستوي. نن تر ډېره پر دې ارتباط باندې بحثونه و. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین دغه غونډه څارلې ده او همداسې به سره په سټوډیو کې دی. سین صاحب، نن که دقیقه نو وایست چې پر کومو نور مسائل باندې بحث وسو او که اوریدونکو ته په دې اړه جزئیات ورکړي.
بلې، سلام علي صاحب. ولسی جرګه وایي د افغانستان د بهرني سیاست د اساسي کرښو نشتوالی د دې سبب شو چې د هیواد په اړه د بهرنیو مقاماتو د څرګندونو په برخه کې اقدامات ونه شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ چې د دوی د بیا بیا تاکید او غوښتنو سره سره حکومت دوی ته د بهرني سیاست اساسي کرخه د تصویب لپاره نه دي سپارلې. تر اوسه د بیا هم تاکید وکړ چې حکومت ته د بهرني سیاست اساسي کرخه جرګې ته واستوي. نو د ښاغلي رؤف ابراهیمی आवाज به واورو.
بازم برای امروز مخاطب ما رئیس جمهور افغانستان هست که هرچی عاجل احترام به جایگاه داخلی و خارجی افغانستان در سطح ملل متحد بین المللی باید این قانون خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان به شورای ملی بفرسته که تا این تصویب شود.
دا انتقاد و غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې ځینو پاکستانی چارواکو ویلي چې په دې وروستیو کې افغان حکومت له روسیا نه د پوځي تجهیزاتو غوښتنه کړې ده. د جرګې غړي عبدالرحمن رحمان وویل حکومت باید د بهرنیو هیوادونو پر وړاندې خپل دریز روښانه کړي. د ده غږ به هم واورو.
رقابت شرق و غرب رئیس صاحب محترم تماما جهان دیدگی است. در این رقابت روس و امریکا باز ببین که تاوان به کی میکشه، یا خو میرن پشت کارشان تاوان باز این ملت بیچاره میکشه که تعیین خطوط اساسی به مشوره ملت و نمایندگان ملت صورت بگیره.
د ولسی جرګې غړو دا هم وویل د امریکا سره توافق شته، امنیتی تړون ورسره لاسلیک شوه، او د یو بل هیواد نه به د مرستو غوښتل احتمالا د دې باعث شي چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ به په اړیکو ناوړه اغیز وکړي. په دې اړه یو امریکایي سناتور جان مکین ویلي چې څرنګه چې امریکا له افغانستان سره امنیتی تړون لري، خو په هغه وخت کې د افغانستان ستونزې دومره زیاتې نه وې او دا تړون لاسلیک شو، خو اوس د افغانستان ستونزې زیاتې شوې ځکه چې داعش هم خپل فعالیتونه په افغانستان کې زیات کړي دي او هغه مرستې محدودې دي. نو افغانستان مجبور دی چې یو بل هیواد ته لاس وغځوي او مرستې ته وغواړي.
بله، سین صاحب، تاسو به په دې اړه حکومت سره هم تماس نیولی، د حکومت ځواب څه دی د ولسي جرګې د دې غوښتنې په اړه باندې چې باید دوی په هغه اساسي کرښې د بهرني سیاست روښانه کړي ور وایستي؟ دوی څه ځواب درلود؟
بله، سولامل صاحب، څو شېبې مخکې موږ د افغانستان چارواکو سره خصوصا د بهرنیو چارو د وزارت له مقاماتو سره خبرې وکړې. دوی وویل چې د افغانستان د بهرني سیاست اساسي کرښې بشپړې شوي او په راتلونکي یوه یا دوه اونیو کې به ولسي جرګې ته وس چې بحث پې وکړي او تصویب یې کړي.
بله، کورودان خان محمد سیند د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند و چې به د ولسي جرګې د نن ورځې د غونډې په ارتباط باندې مشتاسه معلومات راکول. د دوی په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان ولسي جرګې نن یو بیا د حکومت څخه د غوښتنه وکړه چې باید د افغانستان د بهرني سیاست کرښې روښانه کړي او مسوده د تصویب لپاره به دغه جرګې ته ور واستوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
لکه څنګه چې مو مخکې په راپور کې واوریدل د افغانستان ولسی جرګې نن پر حکومت یو دغه انتقاد هم درلودی چې بهرنی سیاست روښانه نه دی، نو ځکه تړونونه له یو هیواد سره کوي خو مرستې له بل هیواد څخه غواړي. ظاهرن د دوی اشاره له روسیې څخه د افغان حکومت وروستۍ غوښتنه وه چې له دغه هیواد څخه د پوځي مرستې غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د نامنیو زیاتېدو ځینې سیمه ییز هیوادونه چې له هغې لی روسیه هم د اندیشمن کړي چې دا نه به دوی ته هم ګواښ پېښ کړي. دغه هیواد اوس چمتو سوی چې له افغانستان سره پوځي مرستې وکړي، لکه څنګه چې مخکې ویل او افغان حکومت هم د غوښتنه مخکې درلوده، او یا هم دا چې د افغان حکومت په غوښتنه د افغانستان په خاوره کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي. په دې اړه مې بشپړ راپور چمتو کړی، ستاسو پام ورته راړوم.
د افغانستان په تړاو د روسي چارواکو روسي څرګندونو د بیلابیلو کړیو ترمنځ بیلابیل نظرونه رامنځته کړي دي. یو نظر دا دی چې د افغانستان په قضیه کې د روسیې د احتمالي ښکېلتیا یو لامل په سیاسي او پوځي ډګرونو کې له لوېدیځ سره د دغه هیواد پخوانۍ سیالي ده، خو ځینې بیا په دې باور دي چې په ځانګړې توګه د افغانستان په شمال کې د نامنیو روسیو څپو دا هیواد اندېښمن کړی چې دا نامنۍ د منځنۍ اسیا له لارې د دغه هیواد تر پولو هم ور ورسېږي. په ولسی جرګه کې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقیوم سجادی لازدې ریډو سره په مرکه کې دې ټکی ته هم اشاره کوي چې روسیه له پخوا هم دا لیوالتیا درلوده چې په افغانستان کې خپلې نابشپړې پروژې پای ته ورسوي.
روسیه له یوې مودې نه مخکې هم په افغانستان کې د غیر پوځي، اقتصادي او فرهنګي او یا هم د خپلو ناتکمیلو پروژو په تړاو د حضور لیوالتیا درلوده.
ښاغلی سجادی وایي که روسیه وغواړي د افغانستان په جګړه کې ښکېل سي، نو دا به د افغانستان لپاره هم یو فرصت وي او هم کېدلی سي یو ګواښ واوسي. دی وایي دا کار له یوې خوا د سیمې په کچه له تروریزم سره د مبارزې کرښې پیاوړې کوي، او یا هم دا چې ناټو دې ته متوجه کوي چې د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره په خپله د افغان ځواکونو اړتیاوې پوره کړي. بله دا چې کېدای سي دا کار افغانستان یو وار بیا د نړیوالو قدرتونو د سیالیو په ډګر بدل کړي، هغه اندېښنه چې د چارو ځینې کارپوهانې هم لري. د پوځي چارو کارپوه جنرال باری آرز اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي، وایي چې په افغانستان کې د داعش راپیدا کېدو روسیه اړ کړله څو د مقابلې لپاره په خپله لاس په کار سي.
فکر کوم چې د افغانستان د پاره د داعش نوم د یو حساس ترین مرحلې په نامه دی. زه فکر کوم چې یوه نیابتي جګړه په افغانستان کې پای ته د رسېدو په حال کې ده چې هغه د هند او پاکستان وه، او دا فکر هم کوم چې یو بله نیابتي جګړه د پیل په حال کې ده چې هغه به خدای نخواسته خدای مکړه د امریکا او روسیې تر مابین وي او ډګر به هم د افغانستان.
خو پوښتنه دا ده چې آیا په افغانستان کې عام ولس د دې پلوي کوي چې په اوسني بې ثبات وضعیت کې له روسیې مرسته وغوښتل سي؟ ښاغلی آرز وایي نه یوازې خلک، بلکې آن هغه کړۍ چې د شوروي اتحاد په وخت کې په افغانستان کې له روسي پوځیانو سره جنګېدلې اوس له افغانستان سره د دغه هیواد د پوځي مرستو غوښتونکي دي. یو شمېر نور کارپوهان بیا په افغانستان کې د سترو قدرتونو لکه د امریکا په مشرۍ د ناټو او روسیې ترمنځ د نیابتي جګړې مسله ناممکنه بولي. د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکسي ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له افغان حکومت سره د یوې ستراتیژۍ او تړون له مخې مرسته کوي چې دا به په افغانستان که در روسیه در مداخله مخاونی سی.
کمک که امریکا میکنه با اساس کنفرانس بین المللی شیکاگو هست.
کومه مرسته چه در امریکا متحد ایلاتی که بی هغا در شیکاگو در کنفرانس پر اساس ده دیری روخانه کرخی دی چه حالتن روسیه داخل دایسی او نه هم باید در کار وکری. در استراتیجی که مرسته ده چه در نیابتی جگده مخنیوائی با وکری.
په روسیه کې په افغانستان کې له تروریزم سره د مقابلې لپاره د روسیې د احتمالي ښکېلتیا بحث د بیلابیلو کورنیو او بهرنیو کړیو ترمنځ تود سوی دی، خو د افغانستان په قضیه کې د روسیې د دې احتمالي ښکېلتیا لامل څه دی؟ د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د فدرالي استخباراتو د ادارې رئیس الکساندر بورتنیکوف ویلي چې د افغانستان په شمال کې د طالبان او اسلامي دولت ډلې د غړیو راغونډېدو د دغه هیواد پر شمالي ګاونډیو چې د شانګهای د همکارۍ سازمان غړي هم دي د حملې خطر زیات کړی دی. شاوخوا دوې اونۍ مخکې د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونوف هم د چین په مرکز بیجینګ کې د وینا پر مهال له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو او چین ته د ورپېښېدونکي خطر په اړه خبرداری ورکړی و. نوموړی وویل چې آیا کابل به د نړیوالو ځواکونو د نشتون په صورت کې په یوازې سر وکړی سي له وسلوالو ډلو سره په خپله خاوره کې مقابله وکړي.
ښایي د افغانستان خاوره د اسلامي دولت ډلې د اروپکو لخوا د منځنۍ آسیا د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو او د چین اویغور میشته سینکیانګ لور ته د لا پراختیا په هدف کار واخیستل شي. په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي، دا پوښتنه پر ځای پاتې ده چې آیا کابل به له دغو ګواښونو سره په یوازې سره د مقابلې توان ولري.
خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور له دوام سره سره د کابل لخوا له روسیې د پوځي مرستې غوښتنه هم د پام وړ ده. د افغانستان جمهوري ریاست په وروستۍ کې اعلان وکړ چې د هوایي ځواک او درنو وسلو په برخه کې د روسیې هغو مرستو ته سترګې په لار دی چې د غیواد یې له افغانستان سره ژمنه کړې وه. د جمهوري ریاست ویاند سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د نورو هیوادونو سره د اړیکو په جوړولو کې عام او تام صلاحیت لري. هغه امنیتي تړون چې موږ له امریکا سره کړی د داسې هڅو معنی نه ګرځي. زموږ هیله دا ده چې دا مرستې په افغان ځواکونو ښې اغېز لرلی سي. د دوی په لاس کې ډېر تجهیزات کولی سي ځواکونه د ترهګرۍ په وړاندې جنګ کې پیاوړي کړي.
د دې ترڅنګ د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د افغانستان یو پارلماني پلاوی هم په وروستۍ کې روسیې ته سفرونه درلودل څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دغه هیواد مرستې راجلب کړي. کارپوهان که څه هم په افغانستان کې د تروریزم د مقابلې لپاره د سیمه ییز اجماع را بلل مهم بولي، خو سپارښتنه کوي چې که افغان حکومت روان وضعیت سم مدیریت نه کړي نو دا هیواد به یو وار بیا د سترو قدرتونو د نیابتي جګړو او سیالیو شاهد واوسي.
از کابل تا زابل،
در هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
دران اوریدونکو د امریکا ژغښ نه راجو خبرتیا مو لازدې رډو واوریدله. د خبرونه په سر کې مودار راپور درلودی چې نن د افغانستان ولسی جرګې د حکومت څخه دا غوښتنه وکړه چې باید د افغانستان د بهرنی سیاست اساسي کرښې روښانه کړي او دوی د پاره د تصویب خاطر ورواستوي. پر همدې موضوع د بحث لپاره همدا شی بر سره د ټلیفون په مستقیم تماس د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف صاحب سره دی. شریف صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. غواړم وپوښتم چې ستاسو په نظر ولې حکومت نه دی توانیدلی په دې دومره موده کې دا کار وکړي، یعنی د افغانستان بهرنی سیاست روښانه کړي؟ آیا ستاسو په نظر دوی دا اراده نه لري کنه ستونزه کم بل ځای ده؟
د هر څه نمخ کې زه خپل نیکی له سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او نیخ خپل غزواب تر اعظم. د هغې مودې نه چې د ښاغلي کرزي صاحب حکومت وه، د هغې نه وروسته نوایي د ملي وحدت حکومت راغی. د یو کال په تېرېدو باندې موږ د بهرنۍ پالیسۍ په ارتباط، د بهرني سیاست په ارتباط باندې رښتیا هم داسې معلومې واضحې او په ډانګ پیلې سرې کرښې یا د ځینې عام تعریفونه نه درلودل. حتی دغه لیکې زموږ نوې معلومې همدا لامل و چې تر اوسه پورې اکثرا د بهرنۍ مداخلې په اساس باندې موږ ونه شوای کولای چې ضد او نقیض موقفونه او دریځونه مو درلودل. حکومت ونه شوای کولای چې یوه رښتینې افغانه پالیسي ولري د بهرني سیاست په ارتباط باندې او په هغې کې ټولې لیکې روښانه وي، د دوست او د دښمن رښتینی تعریف وجود ولري او د هغې په وړاندې یوه رښتینې اوږدمهاله پالیسي وجود ولري. همدا لامل و زه فکر کوم چې د بهرنیانو د کلکې مداخلې او د متضادې مداخلې په اساس باندې افغان حکومت په دې ونه توانید. دا چې اوس افغانان راستي شول او بیا هم زموږ ولسي جرګه دغسې یو شی غواړي او بالاخره په هېواد کې به دغسې لیکې ترسیم کړی شي او دوی ته به واستولی شي، د ولس استازي به په هغې باندې د خپل اتفاق یا د رد یا د اضافه کولو یا د حذف رایه ورکړي او بالاخره به دا ولس لپاره د ملي سیاست او د بهرنۍ سیاست په ارتباط مهمې لیکې وي. زه فکر کوم چې دا به یوه ډېره لویه لاسته راوړنه وي، لیکن تر اوسه پورې هم د شخص ځای دی چې دوی به پکې وتوانېږي او که به ونه توانېږي.
بله شریف صاحب، حکومت له پیله پر دې باندې تاکید وکړ چې خپل اساسي بهرني سیاست به روښانه کوي. بلاخره دا سیاست په پنځو کړۍ یا حلقو کې هم تشریح کوي. فکر کوي هغه عمده زیان چې په افغانستان له دې اړخه ورته پیښ شوی دی څه دی؟ دا چې افغان حکومت ونه توانی د بهرني سیاست روښانه کړي، نو له کوم مشکلات سره افغان حکومت مخ دی؟
تر ټولو خطرناکه پایله چې موږ په دغه ډیپلوماسۍ کې ورسره مخامخ یو، هغه دا ده چې هیڅ هیواد زموږ سره د اوږدمهال استراتیژۍ اوږدمهال همکارۍ اوږدمهالو اړیکو په ارتباط باندې زړه نه ښه کوي. تر اوسه پورې افغانستان د ځینو هیوادونو سره چې حتی ستراتیژیک تړونونه لري د مقابل لوري سره د هغه هیواد سره چې د هغوی د پالیسۍ په خلاف دی په افغانستان کې د هغوی سره اړیکې په داسې شکل باندې پالل کېږي چې نه لومړی هیواد خوشحاله وي او نه هم دوهم هیواد. یعنی موږ په داسې یو حالت کې قرار لرو چې نه مو یو طرف په اصطلاح د افغانستان د خواخوږۍ او د افغانستان سره د نږدېوالي راوستی دی او نه مو دوهم طرف مو همېش په دې متهمه چې د لومړي طرف سره موږ ملګري یو او کله چې دوهم طرف ته نږدې کېږو نو لومړی طرف هم په دې باندې زړه نه ښه کوي او خوشحاله نه وي چې افغانستان د هغه د مقابل پالیسۍ سره نږدې وي. موږ تر اوسه پورې په دې کې نه یو کامیاب شوي چې د خپل هېواد او د خپلې ډیپلوماسۍ لپاره داسې جهاد داسې لوری غوره کړو چې هغه د ولس د واقعیت سره د ولس د غوښتنې سره او د افغانستان د سیاسي ځایګایي او ډیپلوماتیک اړیکو سره اړخ ولګولی شي.
بله، دا یو بل مسله شریف صاحب، یعنی یو خدای داخلي اړخ دی چې خپل حکومت ونتوانې دی چې د سیاست روشانه کړي او بل اخره یو ځانګړی مسوده رامنځته کړي څو ولسی جرګې تصویب کړي. فکر کوي د بهرنیانو د خوا دلته سم مداخله وي په مخې تاسو مرته اشاره وکړي، نو خو څه خنډونه په دې پروسه کې را جوړول او په دې کې به د هغوی ګټې څه وي فکر کوي؟
په دې ارتباط باندې د لویو هیوادونو له نیولې تر سیمه ییزو هیوادونو پورې د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره د خپلو اوږدمهالو پلانونو لپاره په افغانستان کې د یو آرام رښتینی چلیدونکي سیاست یوې واقعي پالیسۍ او هغه هم چې د ولس ملاتړ ورسره وي دوی نه غوښتونکي. او زه فکر کوم د افغان حکومت چارواکو هم پوره تجربه نه درلوده په دې ارتباط باندې، په ځینو حالاتو کې حتی ونه غوښتل چې د خپلو لویو بادارانو د خفه کولو په خاطر باندې یا د هغوی د ناراضه کولو په خاطر باندې دوی یو داسې پالیسي ولري یا یو داسې مسوده د ترتیب کړی شي او بالاخره د تصویب ته ورسولی شي چې هغه د افغانانو ګټې وساتي، هغه د افغانانو اولویتونه په نظر کې ونیسي. زه فکر کوم تر زیاته بریده پورې دغه عوامل وو چې د دې سبب شول چې موږ یو دغسې ملي مسوده ونه لرو او هغه د خپل ټول قانوني او تشریعي مراحل هم طی نه کړی شي. نو پایله کې افغانستان د دغسې یو حالت سره مخ دی چې هر څه زموږ په مقطعي سیاست دی او یوازې د یو څه وخت لپاره وي او بیا سره وخت یو سلاتیا درجه مکمل تذیر شي.
بله، کورونان شریف صاحب د سیاسي چارو کارپوه محب الله شریف و چې د افغانستان د ولسي جرګې د غوښتنې په ارتباط را سره بحث کول چې دوی له حکومت څخه غواړي چې باید د افغانستان د بهرني سیاست په مصوبه ترتیب کړي او د تصویب لپاره ژر تر ژره دغه جرګې ته ولیږي. اوس به هم دې ته پام وکړو چې د کابل چاپ ورځپاڼو په نننۍ ګڼې کې پر کوم مطالبو باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. دغه ورځپاڼو ته د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین کتنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د تخار د درقد ولسوالۍ سقوط او د لوی جرګې د جوړېدو په اړه پیدا شوو اوازو او اړتیاو ته ځانګړې کړې دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د درقد له سقوط او په شمال کې له موجوده ناامنیو سره د وسلوالو طالبانو د ګواښ لمن تاجکستان او ترکمنستان ته هم رسیږي. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه هیڅ غبرګون نه ښودل کېږي او د یوې ولسوالۍ سقوط هم اوس خلکو ته عادي شوي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي په شمالي ولایتونو او د تاجکستان او ترکمنستان سرحد ته نږدې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه په داسې حال کې زیات شوي چې له دې وړاندې د منځنۍ اسیا د هیوادونو یو شمېر چارواکو په هغو هیوادونو کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. سرخط ورځپاڼې به په خپله سرمقاله کې لیکلي چې طالبانو سږ کال ډېره هڅه وکړه چې د جګړې له لارې امتیاز ترلاسه کړي، خو د سرمقاله لیکونکي په باور ډېر تلفات یې ولیدل او اوس پاکستان بیا ورته وایي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. په سرمقاله کې راغلي پاکستان غواړي د سولې د خبرو په بیا ګرمولو سره افغان حکومت مصروف کړي. د ورځپاڼې په باور سږنۍ جګړې امنیتي ځواکونو ته هم ډېره مرګ ژوبله واړوله او لامل یې دا و چې وسلوالو مخالفینو غوښتل سږ کال خپل وروستی زور وازمویي او ځان ثابت کړي. پرویز مشرف هم د پاکستان له ناوړې پالیسۍ پرده پورته کړه. دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د پاکستان کودتایي ولسمشر پرویز مشرف اسامه بن لادن طالبان او حقانی شبکه خپل اتلان بللي او د ورځپاڼې په باور دا په دې معنی ده چې مشرف په غیر ارادي ډول د خپل هیواد رازونه افشا کړي دي. په سرمقاله کې راغلي جالبه دا ده چې نړۍ او سیمه د پاکستان په ناغړۍ پوهیږي خو هیڅوک هم نه ورته وایي چې ولې له تروریزم څخه ملاتړ کوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا د حکومت د نیم بند مشروعیت تر پوښتنې لاندې ځي؟ په سر مقاله کې راغلي چې د جهادي او سیاسي ګوندونو شورا ویلي چې د ملي وحدت حکومت له موافقې سره سم باید لویه جرګه را وغوښتل شي. د سر مقالې لیکوال ویلي په اوسنیو شرایطو کې د لویه جرګې جوړېدو ته زمینه نه ده برابره او فکر نه کوي چې حکومت هم داسې یو اقدام وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو څخه اورئ چې د افغانستان په سترو ښارونو کې د اف ام په 13.5 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1206 نوي څپو خبرونه لري. دوستانو، امریکا وایي په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم منځلارو مخالفینو سره پوځي مرستې لپاره یو کم شمیر ځانګړي ځواکونه دغه هیواد ته استوي، خو ماموریت به یوازې روزنه او مشوره ورکول وي او په جنګ کې به مستقیمه برخه نه اخلي. په عین وخت کې واشنگټن او مسکو پرون په ویانا کې د سوریې د کړکیچ په اړه د نړیوالو خبرو په پای کې په ملګرو ملتونو غږ وکړ چې د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره نوي زیارونه پیل کړي. په دې اړه راپور لرو، خو د وخت کمال لامل نه سو کولای خبرې کړو. که چیرې تاسو غواړئ د دې جزئیات مطالعه کړئ نو د ازادي رادیو په پاڼه کې ستاسو ادرس دی azadiradio.com. اوس سات 2:30 بجې سولې یو اربع لاند خبرونه لرو. اجمل تورمانه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګې په جمهوری ریاست کې د خپلواک اقتصادي مشاوریت جوړولو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تقنینی فرمان رات کړ. د بلخ ولایت د ولایتي شورا چارواکي په دغه ولایت کې د نامنیو د پراخېدو او وسلوال مخالفینو د فعالیت له امله اندېښمن دي. په کابل کې د فرانسویانو روغتون د خپلو پراختیايي کارونو په دوام د پاخو مرکزانو یا لویان لپاره د زړه د ناروغیو د درملنې څانګه پرانیستله. د ناروې محکمې پرون د غلطې کوردی ملا په 13 میاشتې بند محکوم کړ. د نړۍ مشان وایي د ویانا پرونی غونډه کې د سوریې د 3.5 کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ شوی، خو د بشار الاسد د برخلیک په اړه اختلافات حل شوي نه دي. او د رومانیا چارواکي وایي تیر کال په پایتخت بخارس کې په یو نایټ کلب چاودنې او لګیدنې کې لږ تر لږه 25 کسان وژلي او 80 تن نورې ټپیان کړي دي.
تاسول ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې دروان کال په 1.5 میاشت کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله دغه وزارت عواید 15% لوړ شوي دي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته ویل چې په ګمرکونو او نورو برخو کې د مالیه پر راټولولو سره د دغه وزارت عواید زیات شوي دي. شاغلی عبدالرحیم زی وایي چې راټول شوي عواید به په هغو برخو کې مصرف شي چې اړتیا ورته زیاته لیدل کیږي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي له دولت څخه غواړي چې د تیلو د خامو موادو تعرفې د کم کړي ترڅو په بلخ ولایت کې د تیلو شپږ تصفیه خانې بیرته فعال شي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونو عامل مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي رادیو ته ویل چې په بلخ ولایت کې د تیلو د تصفیه شپږ کارخانې شاوخوا دوه کاله مخکې وتړل شوې چې له امله زرګونه کسان اوزګار اسول. شاغلی قاسمی زیاته کړه چې په بلخ ولایت کې د تیلو تصفیه خانې د اتیا تیلو 0.5 ډیزلو د تولید له امله وترل سوی. قاسمی وایي چې اوس مهال همدا تیل له بهر څخه راوړیږي چې اخیستونکو ته په لوړه بیه هم تمامیږي. د کندهار د صنعتکارانو ټولنه وایي چې په دغه ولایت کې د نویو پانګونو لپاره صنعتي پارکونه نشته. د کندهار د صنعتکارانو ټولنې مشر وایي چې دولت یې د نویو پانګونو لپاره صنعتي پارکونه جوړ او د موجوده فابریکو لپاره د 24 ساعته برېښنا برابر کړي ترڅو د تولیداتو کچه لوړ شي.
دغه یو مازله د زموږ لپاره چې خریدي تولیدات په دومره لوړه پیمانه باندې د ملک سره راځي چې د نرخ رقابت کې نو دا خپل یو چالش دی. نه غواړي صنعتکاران
شاغلی مشکانی وایي چې د صنعتکارانو د قانون د نه موجودیت له امله دوی د بهرنیو وارد شوي مالونو سره رقابت نسي کولی. او نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 8.5 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 1 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، د اماراتو یو درهم 10 افغانۍ 50 پوله، زر پاکستاني کلدارې 14 افغانۍ او زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پوله.
د دې محل اقتصادي خبرونه مولا نجيبه زمان څخه واردل. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په پاته برخه کې دوه خبرونه لرو. لمړی د حقیقت صدې خبرونه ده او ورپسې د تاندې څنګه یونس پروګرام لا یاده مباسي.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدای په پروګرام کې مو د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مرستيال عبدالولي مدقیق صاحب داونی مل مدي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې سي په د روسي کې د ازادي رادیو تو دغه راز زین نور ادارو ته یو لیک یا ایمیل راغلی دی چې په هغه کې د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په ساته باندې د زین مشکلاتو یادونه سوې ده. په لومړي سر کې غواړم په دې اړه ساسو ځواب لرم چې تر کوم حد پورې تاسو د مشکلات تاییدوي او ساسو ځواب د ایمیل ته څه دی.
ډیر مننه. زه په لومړي سر کې خدای ایمیل زه په دې کې شک لرم، شک په دې لرم چې دا به د حقیقت ولري. کاملا کوم سانس په هغه کې ویل سوي دي، یعنی تر ډېرې حد پورې ګرده درواغ دي.
مجموع کې یعنی که راستو دا هغه مشکلات دي چې همیشه خلک یادوي او په دې اړه شکایتونه موجود دي. هغه دا دی چې دغه اداره یا د چاپریال ساتنې ملي اداره چې ده، لکه څنګه چې لازم او دوی په خپل کارونه کې موفق نه دي. مثلا کوم مشکلات چې فعلا په کابل کې کابل د نمونې په شکل غواړم یاد کوم چې د روس سره بلې مثلا د هوا حالات تاسو ویني چې خرابې شو، ځینې مشکلات د ناسم چاپریال لاړخه صحیح مشکلات هم رامنځته شوي دي. فکر کوي تاسو څونه بریالي وي په خپل کارونه کې، څه څه عمده لاسته راوړنې لري تاسو په دې څو کلونو کې چې تاسو اداره رامنځته شوې ده؟
د چاپریال په اساس کې ګومان کوم کوم کارونه چې د چاپریال ساتنې د ادارې لخوا تر سره شوی دي، دا کچیر لدین مکسترګې پټي کو د بجفاوی دی. اولین د ستور ګورې تاسو هیوادوال بم دي شاهد وي دي، ما دا خبره به مسره تایید کی چې تاسو د افغانستان په د تاریخ کې د چاپریال لپاره یو دولتي مسولې اداره نه درلود، او اوس دا اداره لري. تاسو په تاریخ کې د افغانستان د چاپریال لپاره یو قانون او هغه ډیر جامع او مدرن قانون وي تاسو نه درلود، اوس دا قانون لري. یعنی هغه حقوقي بستر او د پالیسی بستر او نهادي بستر کاملا په ډیر ښه شکل باندې منځته راغلی. ولی دا د دې معنا نه لري چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خپل کارونه سل په سلو کې ترسره کړي. دغه انتقاد چې زموږ هیوادوالو کې د هیوادوالو حق ده، او دا انتقاد د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رهبری هیئت خپل هم لري په ځان باندې او په اداره باندې چې موږ تر اوسه پورې کوم ظرفیت ته سه اړه لرو، هغه ظرفیت تر اوسه نه رسیدلی. ولی تر نهایی حد پورې کوم کار چې موږ تر سره کړی ده، زه خپل شخصا نه منځدي سي د ادارې ته منسوب يم. کچیر زه یو د فکر کوم دی عادي افغان په صفات باندې کارونه ډیر زیات تر سره شوی دي.
مثلا کته د سیب یو عمده مثال ورکې پرتل دی چې مثال دغه اداره په خوانه و وسره مسته سوی ده، کوم عمده لاسته راوړنه د چاپیریال ساتنې
موږ په مختلفو برخو کې کار کوو. ډیر عمده برخه چې موږ کار پکې کوو د چاپیریال د اثراتو ارزونه برخه ده، په انګلیسي کې ورته وایي انوایرنمنټل امپکت اسسمنت او سستینبل ډیولپمنت. د اقلیم په بدلون کې کار کوو، د طبیعي میراثونو په ساتلو کې کار کوو، په عامه پوهاوي کې کار کوو، په قوانینو او حقوقو کې کار کوو، په هر یو کې موږ د لاسته راوړنه لرو. لنډه جمله کې درته وایم کوم مزل یا کوم واټن چې موږ د ادارې له ایجاد نه تر اوسه پورې تای کړی ده، او هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو دا په نورمالو ملکو کې په نورمال حالت کې حداقل تر اتلس یا شلو کرو پورې وخت نیولی ده. ولی خوشبختانه د خوښۍ زیاده ده موږ په افغانستان کې په وو کلو په اتو کلو کې وتوانېدلو سي د اتلسو کلو منزل ووي، دا یو لاسته راوړنه ده.
که څه ناڅه خپل د فعالیتو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې تاسو اجرایي مرجع یاست که نه، فقط تاسو د نورو ادارو سره په همغږۍ کارونه مخته وړئ او قانون جوړونکی بنسټ یاست، که په دې اړه معلومات راکوي؟
ګورئ، ګمان کوم دغه مسله ډېره واضح ده. د چاپیریال ساتنې اداره د یو قانون په اساس باندې مخته، د چاپیریال د ساتنې قانون سه هغه وو فعلا نافذ ده، دغه قانون په اساس موږ خپل کار او فعالیت مخته بیایو. په قانون کې واضح لیکل شوی دی چې د ادارې وظایف به کوم کوم وي. که څنګه ستاسو اشاره ورته کړه، یو وظیفه یې دا ده چې تاسو د دې ادارې مسؤلیت د پالیسی او د حقوقي بنسټ او چارچوب او چوکاټ جوړول دي، دا یو وظیفه ده. د چاپیریال لپاره د همغږي کولو مسولیت زموږ د ادارې ده. د همغږي کول هم د دولتي ادارو په منځ کې او هم د دولتي چوکاټ نه بهر د غیر دولتي اداراتو په منځ کې، د مدني ټولنو په منځ کې او د عامه خلکو په منځ کې یو هماهنګي منځته راوړل تر هغو په ګډه باندې کار وکړو د چاپیریالي مسایلو لپاره. ولې؟ دلیل یې دا ده چې چاپیریال په مجموع کې ټول انسانان تخریبوي. یو اداره نه تخریبی ولی په دې مسله کې چې ټول سهم لري په تخریب کې نو باید په ګډه باندې کار مرته وشي. دا دومه مسله د دې سره په خوا کې موږ د نړیوالو مسایلو او هغه کوم روابط سي دي او اړیکو لپاره مسولیت لرو. څلورمه عمده مسولیت او کار د دې ادارې په غاړه باندې پروت هغه د چاپیریال پیسې کې نظارت او تفتیش مسایل. دغه نظارت او تفتیش دقیقا موږ ته یو مقدار اجرایوي مسولیت هم راکوي. په نظارت او تفتیش کې چون تاسې کله سي نظارت او تفتیش کوئ باید تاسو یو څه ولرې دغه لپاره یو حقوقي بستر باید موجود وي چې تاسو ترغو نظارت تفتیش وکړئ. که چیرې تاسو هغه حقوقي بنسټ ونه لرئ کوم نظارت او تفتیش چې د چاپیریال پیسې کې کوي هغه به ناکامه وي، هغه خلکو کې ستونزې راولاړي. یعنی دغه آباد دي مسلې ډېر زیات وسی دي. نو د دې لپاره موږ ډېر زیات وخت د موږ نه واخیستې ترغو د حقوقي بستر ورته جوړ کړو. اوس بستر جوړ ده، اوس موږ د نظارت او تفتیش ټیمونه هره ورځ د کابل په ښار کې او په ولایتو کې اخته دي، لګیا دي. ولې هغه توقع چې زموږ هیوادوال لري په رښتیا هم زیم تاییدومه په مجموع کې دغه توقع
دقیقا همدې مورد ته زم راتلم جناب مدقیق صاحب، چې یعنی وروسته تر بلې لیدل کې چې باوجود د دې چې څو ادارې د چاپیریال ساتنې یا د چاپیریال د پاک ساتنې پیسې کې مسولیت لري، ولې بیا هم مثلا که لنډ مثال د کابل راوړو چې دلته د کثافاتو اندازه وروسته تر بلې زیاتېږي، تمه د خلکو دا ده چې باید دا وروسته تر بلې کم سي دا مشکلات. زمنان مثلا د کابل په شاوخوا کې لیدل کېږي چې د خښتې د پخولو لپاره ځینې کورې موجودې دي چې دا د متخصصینو او د خلکو په باور چې د کابل هوا ته ډېر زیات مشکلات موجود کړي دي. یعنی ولې دا مشکلات لا هم تر اوسه په خپل حال پاتې دي باوجود د دې چې تقریبا لس کاله کېږي چې د چاپیریال ساتنې اداره رامنځته سوه، او زمنان تاسو په همغږۍ سره د نورو ادارو سره هم کار کوي، نظارت کوي، ولې د خاص پرمختګ نه لیدل کېږي په دې سکه؟
کاملا دا زه تاییدوم. زموږ هیوادوال پر ځای دی په دې سکه. ولې تا ډېره ښه اشاره ورته کړې، کابل ښار د مثال راوړ، ولې کابل په مجموع کې افغانستان نه ده. کابل پایتخت ده، باید موږ ډېر پاک او ډېر نظیف او ډېر ښایسته پایتخت لکه.
ولې مشکلات دي په دې ښار؟
ولې ستونزې ډېرې دي؟ اولین علت دا ده چې د کابل په ښار کې د نفوسو تراکم زیات، نفوس زیات سول، هر څوک غواړي په کابل کې ژوند وکړي. دلایل ډېر واضح دي. اول دلیل امنیتي وضعیت، خلک مجبور دي کابل ته راغلي دي. کله چې تاسو په یوه چاپیریال کې په یوه محیط کې د نفوسو ګڼوالی ګورئ، تراکم د نفوسو ګورئ، هغه په طبیعي شکل باندې چاپیریالي ستونزې له ځان سره لري. د کابل په ښار کې د کثافاتو مدیریت یوه ډېره غټه ستونزه ده. پروسه کال دا ستونزه دومره نه وه، سږ کال ډېره ده. د دې سره په څنګ کې ادارات په دې کې کار هم کوي، دې ته توجه هم کوي. ولې ستونزه لا هم په ځای کې ده؟ ستونزه په دې کې ده، د کابل ښاروالي نه توانېږي چې دغه په دغو ورځو کې دغه جامد کثافات د ښار نه په منظم شکل باندې انتقال کړي. علت یې ما پوښتنه کړې، دا داسې هغوی تیل نه لري، د خپلو وسایطو لپاره تیل نه لري. کوم قرارداد چې دوی باید د تیلو لپاره کړی وای، له خصوصي سکتور سره یا دولتي سکتور سره، هغه قرارداد باید خپل قانوني مراحل طی کړي. او دې لپاره د دولت د تدارکاتو ملي کمیټه ده چې تر کومه ځایه پورې ماته معلومات راکړې ده، د قرارداد هلته تللی تر هغه له ځایه نه ده خلاصوي. نو دوی تیل نه شي لاسته راوړلی چې تر هغو ټول په هغه سل فیصده ظرفیت باندې دوی خپل کار باندې شروع کړي. علت یې دا شی ده. یعنی دغه انتقاد خلکو زه منم، ولې انتقاد یې که د چاپیریال ساتنې ادارې ته متوجه وي، بیا په دې حصه کې دا زه نه شم منلی. د دې په خاطر چې دغه عملي او تطبیقي کار ارتباط لري د کابل په ښاروالي پورې. ولې په مجموع کې که بیا هم تیل متاثر کابل ښاروالۍ ته ورکوي، هر څه بیا سره ورکوي، دغه بشري ظرفیت د کابل د ښاروالۍ تشکیل دومره نه ده چې د ورځې د مثال په ډول باندې ګومان کوم دوی د موږ په کابل کې 8000 تنه جامد کثافات تولیدیږي. 8000 تنه د کابل ښاروالۍ د دې توان لري چې تر 15000 تنه پورې یا 16000 تنه پورې له کابل نه په هغه فول ظرفیت فول کپاسیټي باندې انتقال کړي. هر ورځ 2000 تنه لی وی ورځ نه بلې ته پاتې کیږي، لبلې نه بلې ته پاتې کیږي. دلته اوس د اړینه کیږي چې دولتي د دولت هغه لوړ پوړي چارواکي د مسلې ته جدي توجه وکړي.
تاسو دا مسایل مطرح کړي دي،
بالکل څو ځله مطرح کړي دي، په وار وار مطرح کړي دي. ولې تاسو دا یاد مه باسئ چې موږ په یو کاملا ثبات کې ژوند نه لرو په افغانستان کې. دغه لومړیتوبونه فرق کوي، او هفته تر هفته فرق کوي، میاشت تر میاشت فرق کوي، حتی ورځ تر ورځ فرق کوي. اوس موږ په مجموع کې دولت لپاره لومړیتوب امنیت ده، چې موږ باید امنیت راول. ولی بیرته راځم د چاپیریال ساتنې په حصه کې ګمان کوم هغه کوم کارونه که چیرې مقایسوي شکل باندې موږ خبره کوو موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو.
بلې، د همدې مسلې په ارتباط باندې غواړم وپوښتم چې تاسو د خپلې ادارې د کړنو څخه څو فیصد تاسو راضي یاست؟
په مجموع کې په فیصدي شکل باندې به ډېره مشکله ایسي، زه وایم څو فیصد راضي. ولې د ادارې کار په مقایسوي شکل باندې زه ووایم، مقایسه یې کمه تقریبا له اتو کلونو مخکې چې ادارې په کوم حد کې و او تر اوس په کوم حد کې ده، تقریبا موږ خپل کارونه د 70-80% پورې مخته بولي.
که بیا هم راسو همدغه وروستي مورد دی، دغه ایمیل ته چې په کوم رسنیو نورو ادارو ته ورغلی دی، په دې کې دقیقا ځینې موارد یاد سوي دي، لکه دا چې اداري مسؤولین مثلا خپل رئیس یا اداري مسؤول دا کسان البته د ایمیل پر اساس باندې د خلکو د انتقادو پر بنا باندې چې دوی موجود نه وي په اداره کې، زمنان ځینې خیشخوری کېږي، یا مثلا د استخدام پروسه پر اساس د روابطو ولاړه ده، زمنان وایي چې مثلا د دفتر د کرایې پیسې کې په لوړه اندازه پیسې مصرفېږي. ستاسو ځواب دې مسالې ته څه دی؟
زه د کامل ردوم د خبرې. زه د کوم موارد شخصي دي په خپله حصه کې مسؤلیت لرم باید خبرې وکم، د نورو په حصه کې حق نه لرم چې د هغوی په حصه کې خبرې وکم. په مجموع کې دا خبرې ګرده ردوم. دا خبرې کړی داسې د ادارې رهبري هیات موجود نه وي، موجود دی همیش، ولې دغه جلسات کله کله دومره زیاتېږي چې ته نشې کولی سې په متواتر شکل دایمي په خپله شعبه کې کینې، ولې کارونه په اداره کې وروسته نه دي پاته. وظیفې ته راځي، زه خپله هره ورځ په وظیفه کې یم، مسلکي مین هره ورځ په وظیفه کې. د استخدام په حصه کې به ښه خبر دا وي چې تاسو دا پوښتنه د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د پوښتنه وکړي. زموږ په اداره کې استخدام په ډیر شفاف ډول باندې ترسره کیږي. البته د کمیسیون چې ما مخکې یادونه وکړه، د اداري اصلاحاتو کمیسیون له طرفه استخدام منستر تر سره کیږي. لوینه پښتنه وکي چې آیا دا شفاف ده که نه ده. زه ما سه کومه تر کومه حدا پورې پښتنه کړې ده یو راضی دي.
یعنی د روسي سوال په توګه کپلان درته ځواب راکړي چې تاسو دا کاملا ردوي چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې کې قطعا هیڅ نوع فساد نشته؟
زه په صراحت سره دا خبره کوم چې د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې هیڅ نوع فساد وجود نه لري.
ډېره زیاته مننه د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق صاحب، ډېره مننه کوم چې موږ ته د مرکې فرصت راکړ.
تاسو هم ډېره مننه. کورونه
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، نننه تاندې څنګه په دې اړه دا چې څنګه خپل جرأت لوړولې شي؟ نو څنګه تاسو خپل ځان با جرأت ښکاری او کدا د ځینو غوندې بې جرأت یا بې زړه یې؟
نو کله چې زه دریس خواته ودرېدلم ډېر بې جراته شوم، بیخي آواز مې ټول لړزیده او رپېدلم ټول.
کوم کاغذ بچې دوی په لاس کې وو دومره لړزه به دوی واخیستل چې کاغذ بند ښکورېدلو، غونډه به خراب کړله. نو دوستانو، که تاسو هم د دغو ځوانانو غوندې بې زړه یا کم جرأته یې، نننۍ خپرونه د خپل جرأت د لوړولو چل درښیي. ملتیا مې وکړئ، زه نورګل شفق یم. ملګرو، د روانشناسانو له نظره بې جرأتي یا بې زړهتوب هغه ستونزه ده چې عموما په هغو ماشومانو کې له وړکتوبه را پیدا کیږي چې په کور کې په نه خبره وهل کیږي، ټکول کیږي، خبرو ته نه پرېښودل کیږي، او که خبره کول غواړي هم نو په دې د مشرانو لخوا خبره پستونی کې وروچیږي چې تلا ماشوم یې وړوکی نه پوهیږي. ځینې کسان بریالي شي دوستانو او په ځوانۍ کې دا مشکل ځان لري کړي، یعنی جرأت او په خپل ځان باور پیدا کړي یا په عامه اصطلاح زړور شي، خو ځینې بیا تر زړښته هماغسې بې جرأته یا کم جرأته پاتې شي. بیا نو څه وي؟ د دوو کسانو په مخ کې خبرې کول ورته دار ته ختل ښکاري، له چا پوښتنه کول ورته قیامت ایسي، او حتی د مشرانو تر څنګ په مزل کې یې پښې سره نښلي او قدم ترې غلطیږي. همزول سمیع الله هیوادمل د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل دی. دی وایي په زړه کې مې ډېرې خبرې وي، خو چې وار د خبرو راشي نو وار مې خطا شي. دی یوه خاطره را سره شریکوي چې د ډېر بې زړهتوب یا بې جرأتۍ له وجې په خوله کې لاړې وچې او غږ ورک و.
زه بې جرأته کېږم، کوشش کوم چې دا جرأت پیدا کړم، ځکه زیات څه مې په زړه کې وي، هر کله مې ډېر څه په زړه کې وي خو نشم کولی اظهار یې کړم. زموږ د کلي په جومات کې د قرآن کریم ترجمه مو خلاصه کړې وه، ستنای ختم و، نو ما ته داسې غوښتنه را نوکړه چې ته به یو شعر وایې او یو ترانه وایې. ما ته له سیده وبې وایم او ما به به زګنلې او ما ته نو ویل چې زه دې اتمن پورته کوم ته به یو څه وایې. څو نفر را پسیرا چې هغه زرکه وستانو می واخیسته. نو کله چې زه دریس خواته ودرېدلم، واقعیت ډېر خلک مو سپینګیري و، مخاور خلک و، ډېر بې جراته شوم. بیخي د خپله د ځان حالت را څخه ورک و، داسې حالت و چې بیخي اواز مې ټول لړزېده او رپېدلم ټول.
راځئ د څو داسې ځوانانو خبرې واورو چې پخوا بې جراته و خو اوس یې په خپل ځان باور او اعتماد پیدا کړی او په زغرده خپل خبره کوي.
زه بهلا ایمان یم، د کابل پوهنتون محصل. په لومړي سر کې چې زه کله پوهنتون ته راغلم نو هر څه داسې راته بل ډول و. یو شی به مې زده و، هغه به مې نه شوای وړاندې کولی. ما به وایي چې دا به یا غلط وي یا دا په ځان بې باوري و په خپله. خو بیا تر ډېره بریده پورې زه غونډو ته لاړلم، د خلکو سره مرکې وکړلې، د خلکو سره ناستې وکړلې، په ځان مې باور زیات کړو.
امین پچا یم، د کابل پوهنتون محصل یم. واقعا کله چې موږ په لومړی کې پوهنتون ته راغلل نو کله چې موږ کوم سیمینار په سنف کې وړاندې کولو، یعنی موږ به د خپل ټولګیوالو خصوصا د اوناس طبقې تر تاثیر لاندې تر اغیز لاندې براتللو او خپل جرأت مو له لاسه ورکولو. ورو ورو کله چې موږ په ټولګیوالو سره بلد شولو نو بالاخره موږ وتوانېدلو چې تختې سر ته پورته شو. ډېر نږدې ملګري مې دي چې کله به دوی د سټیج سر ته پورته کېدل، یعنی کوم کاغذ به چې دوی په لاس کې و دومره لړزه به دوی واخیستل چې کاغذ به نشکورېدلو، غونډه به یې خرابه کړله.
ملګرو دوه پیغلې محصلانې ځلا او حلیمه بیا ځان په منځګړو کې حسابوي چې نه ډېر جرأت لري او نه ډېرې بې جرأت دي، او دوی په دې نظر دي چې پر موضوع ناپوهي یا کمه مطالعه د بې جرأتۍ سبب کیږي.
زه فکر کوم تر اوسه به ترمنځ مکمل جرأت مې ترلاسه کړی نه ده، ځکه یوه خو د محیط چاپیریال ډېر تاثیر لري. کله چې په یو موضوع باندې وپوهېدو هغې وخت کې هېڅکله جرأت ترلاسه نه ورکوو. کله چې په یو موضوع باندې حاکمیت ونه لرم بدغه نه پوهېږم که زه آهسته آهسته جرأت ترلاسه ورکوم.
کله چې په صنف کې کوم درس مې تکرار کړی نه یا مې زده نه وي، خصوصا په هغه وخت کې زه اعتماد بیخي له لاسه ورکوم، یعنی تاثیر لاندې زما په زیاتره وختو کې جرأت نسم کولای سي. یعنی لاس مې پورته کړم یا هغه سوال ته جواب ورکړم، زیاتره وخت کې مې زده مې نه سم کولای. دغه یعنی په هغه اندازه سي باید جرأت ولرم نه لرم.
خو زبیح الله ایمان بیا وایي چې زه به په زړه کې ښه پوهېدم، خو د دې له کبله به مې خبره نه شوه کولی چې ناسمه به وي، خو چې کله به بل چا هم هغه خبره وکړه نو دی وایي
ډېر ځای کې داسې خبر راغلی. ما په خپله ذهن کې جوړه کړه چې دا خبر به زه کړم، خو بیا بېرته ما دا فکر کړم چې دا خبر شاید غلطه وي زما. خو په وروسته مې مجلس کې کتل، یو بل ملګري به وویل ما خبره وکړه. ما به بیا وروسته ارمان کوله چې کاشکې دا خبره ما کړې، ځکه ما خپل ذهن کې راته وم کله. نو تر ډېره بریده پورې داسې کیسو زه ډېر مخامخ شوی یم او راباندې تېره شوې دي.
دوستانو، ځکه خو ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی وایي چې که غواړئ جرأت یا په خپل ځان باور پیدا کړئ نو هیڅکله له سهوه کولو یا تېروتنې څخه مه وېرېږئ. کامیابیو ته په ټیټ نظر مه ګورئ او له نورو سره مرسته کوئ.
یو انسان که غواړي چې په ځان باور وکړي، په ځان اعتماد وکړي، هغه د لطف کې چا سره د کومک وکړي. کومک کول خلکو سره یو ډول خودی باور ځان ته پیدا کوي. یو سړی مثلا څوک چې یو چا سره کومک کوي، وایي چې زه یا ما یو څه درلودل چې یو چا ته مو ورکړل، کومک مو ورسره وکړه. یعنی یو علت چې مونږ په ځان باور نشو پیدا کولای، له خلکو سره مرستندوی نه یو. بل که مونږ غواړو چې په ځان باور وکړو، په خپلو تیرو بریاوو باید تکیه وکړو او ووایو چې ښه، هغه پلانی وخت داسې یو مشکل پېښ شو، څه مې وکړه، څنګه ته بریالی راووتم، دا مونږ نه کوو. بل مونږ همیشه په اشتباهاتو تمرکز کوو. ډېر ځله ما دا په زغر د خپلو مسلینو ته ماته درس ورکړی چې ژوندی دي، زنده باد اشتباه، ځکه چې اشتباه، تېروتنه او خطا موږ ته ډېر څه راښیي. ډېر ځله هغه انسان ډېر اشتباه کوي چې ډېر کار ښیي. هغه انسانان چې ویده دي یا مړه دي، هغوی نه هېڅ اشتباه نه ترسره کېږي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل فضل حق طاهرزی په خپل ځان د اعتماد
جرأت پیدا کولو په اړه د یو عالم نظر را سره شریکوي.
براین ټریسی چې یو امریکایي لیکوال دی، پوهی هغه څوک وایي چې جرأت نه لري، مثلا د چا په وړاندې خپل نظر نشي څرګندولی، خبرې نشي کولی. هغه وایي د نورو خلکو په هکله چې هغه څوک ورته ناست دی اوریدونکي یا مخاطبین، د هغې په هکله وایي فکر کوي چې دوی به زما په اړه څه فکر لري. وایي دا کامل د مغز نه وباسي، هغه وایي کاملا ستاسو په طرف دي. دویم دا وایي په ذهن کې ځان ته مثبت فکر ورکړئ. کله وایي چې د شپې ویده کیږئ یا سهار وختي راجیږئ، وایي تل داسې انځورونه کوئ په ذهن کې، تصور کوئ چې زه د پلان کې ځای کې ولاړ یم، په سټیج څومره ښې خبرې کوم، اوریدونکي مې ټول ته تاثیر لاندې راوستلی دي، زما هر خیال پردازي. دا وایي د انسان ناخداګاه ضمیر چې دی، دې ته وایي حقیقي قصه او دغسې مجازي قصه، ویده هېڅ فرق نه لري. نو کله وایي چې دغه کار وکړی، دا هغه څه دی چې د تاسو جرأت پرې لوړېدای شي. او تر ټولو ډېره مهمه خبره دا ده وي، که غواړئ چې جرأت مو زیات شي، هر ځای ته چې تلئ، که ټولګي ته ځئ، که میټینګ ته ځئ، که لویې ناستې ته ځئ، حتما وایي د چمتووالي سره لاړ شئ. نو چمتووالی وي ستاسو په بریالیتوب کې تر 80% پورې تاثیر لري.
مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ. ځوانانو په بی جرأتۍ یا بې زړهتوب کې د هغوی کورنۍ مهم رول لوبوي. دوستانو، دا خبره د کابل پوهنتون محصله لیما ساحل کوي او وایي چې د کورنۍ هڅونه یا تشویق انسان ته په خپل ځان اعتماد او ډاډ وربخي.
د جرأت لوړولو کې مخصوصا د کورنۍ هم برخه شته. ماشوم مثلا د ماشوم نه چې اول نه هر کار نه باید مننه کیسوک چې دا وکاو دا مکاوه، ته نه پوهېږي دا غلط وکه، می کاوه چې غلط نه کیږي، غلط مو کې ودی کې مقصد ماشوم، یعنی ډیر اصولی او ډیر قاعدې په وځه کوي. زه پوهېږم کله مې چې پلار ما تشویق کړي، کولی شم ډېرې غټې مسالې چې هغه یو ډېر غټ قسم نشي الولی، زه الولی شم اول کړي مېم دي.
اکمل د کاپیسا د ملګرو دی، بیا ملګری او کورنۍ دواړه ملامتوي چې د تشویق او هڅونې پر مهال پر خپلو ملګرو او اولادونو ملنډې وهي او د هغوی زړه ور ماتوي.
زمونږ ماشومان تر د وړکتوب نه جرأت نه لري، یعنی هغه جرأت ترې اخیستل شوی د کورنۍ له خوا ته نه. نو هغه ماشوم که په ما وړکتوب کې داسې ځان سره فکر ولري چې زه په غواړم په راتلونکي کې یا وزیر و یا والی و یا یو مقام واخلم چې ښه مقام وي، بس هغه که خپل کورنۍ ته یا دوستانو ته وایي، نو بس هغې پرې ریشخان وایي، ځکه چې هغه وایي چې بس دې مقام ته رسېدل ډېر سخته ده. یا تا دا زمونږ ځوانان مونږ ملګري چې بس یو چې وایي چې یاره زه دا کار کوم، بس پرې نور ټول خاندو. هغه څوک چې سره ګرځي، هغه چا سره چې ژوند کوي، باید زدې کېږي چې د هغې خبرې دا د همغه خپل کوم هدف چې لري هغې ته بې اعتماده کړي. مونږ باید داسې وکړو چې که یو څوک غواړي چې یو کار وکړي، هغه تشویق کړو، تر څو چې هغه ورته کوو نوم رسېږي، خو هغه زړه خو یې خوشحاله وي چې بس زه دا کار شم کولی.
ښاغلی عظیمي له کورنیو هیله کوي چې خپلو ماشومانو ته د ایډیال نه ټاکي، بلکې هغوی دې پرېږدي چې په خپله ځان ته ایډیال وټاکي، او له ځوانانو غواړي چې د خپل ایډیال موقف ته د رسېدو په هڅه کې دي، د هغه د پیښو او کولو پر ځای د هغه د کامیابی رازونه پیدا کړي.
هغه انسان چې بې باوره ده، یو ډول ریسک منونکی نه ده. تاسو پوهېږئ د نړۍ مشهوره تجاران هغه دي چې ډار یې منلی، د نړۍ مشهور او بریالي انسانان هغه دي چې ستونزې یې منلی، ریسک منلی او پرې وردانګلی دي. هغه انسانان چې په ځان باور نه لري، هغه څنګه کوی چې په ځان باور پیدا کړي؟ چې ته کرار ناست یې او وایې چې بابا غوښه ډوډۍ راوړه. لوی بریالیتوبونه له وړکیو قدمونو نه پیلېږي. یو 100 کیلومتره سفر هم موږ په یوه قدم شروع کوو. زه په دې باور یم که موږ غواړو چې یو موافقه او یو بریالی کس وو، یعنی په خپل ځان باور پیدا کړو، موږ باید له کمو کارو پیل وکړو. ډیر خلک دي، د یو شپکلن ژورنالیست، د یو شپکلن ډاکټر، د یو شپکلن ارواپوه، د یو شپکلن سیاستمدار، د یو شپکلن سندرغاړي، چې شپږ کاله اووه کاله یې په هغه مسلک کې زیار ویستلی، زحمت ویستلی. ځینې خلک دي په دغه اول ورځ غواړي چې هماغه سي، او دا نه یوازې دا چې د دوی باور پیدا کوي په دوی باندې، بلکې د دوی باور نور هم ځپي. زه په دې باور یم چې بریالیتوب باید له کمو قدمو پیل کړي او په ځان ورو ورو باور وکړي، بالاخره خپل هدف ته رسېږي.
لوی بری له وړو پوړیو پیلېږي. ملګرو، دا خبره هم ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی هغو ځوانانو ته کوي چې غواړي په یوه ورځ ځان ورسوي. دی وایي چې بری ته د رسېدو لپاره د صبر او حوصلې تر څنګ د خطر منل یا د ده په اصطلاح ریسک اخیستل پکار دي.
ارواپوهان وایي چې تاسې هیڅکله خپل زوی ته مه وایي چې تاسې باید د رونالډو یا د میسي غوندې فوټبالر سي، تاسې باید د احمد ظاهر غوندې یا د مایکل جکسن غوندې سندرغاړی سي، ځکه چې دی به د هغه کس دبدبې یا د موقف یا د دریځ په لاسته راوړلو کې خپل ځان له لاسه ورکړي. تاسې خپل زوی ته ورته وایي چې تاسې باید یو بریالی فوټبالر سي، تاسې باید یو بریالی ډاکټر سي. هغه کس مو ورته مشخصوي چې د چا غوندې. موږ باید ایډیال ولرو، یعنی الګو ولرو، او اول هغه الګو ښه وڅېړو، بیا وروسته هغه خپل ځان ته الګو کړو. بالکل. او بل دا الګو نه کړو چې زه د هغه غوندې سم، دا باید الګو کړو چې هغه له کومو لارو کار اخیسته چې داسې څه زه باید له کومو لارو کار واخلم چې خپل هدف ته ورسېږم. ځینې وخت مانه پوښتنه کېږي چې تا ایډیال یا الګو ارواپو څوک ده. تاسو پوهېږئ زه تروس پر خپل الګو او ایډیال ارواپو نه لرم، خو د هر ارواپو له لارې او طریقې چې دی بریالیتوب ته رسولی ما کار اخیسته.
روانم حوصله می دلوی دلی پاس دلی اخیر می د همت نا مرحله او شرم دلی
هو همزولو کروانو سو حوصله ولرو لپرزیدو او تیروتن ونه ویری گونو سلوڑی بو او یو ورځ بمو له همته مرحله او شرمیگی او حس ک غاړه بمو منزل په نصیب شي. تان دي څنګه ران غاړو ملګرو د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړي facebook.com/tandesange دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې انټرنیټي پته هم موندل شي www.azadiradio.com او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولای شي shafaqn@rfer.org. بریالي اوسئ.